سلامونه لګر می مخکې لاس بجیدی ز صفی الله ستانګ زایمه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم.
ایران وی راتلونکو اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی د دوشنبه پر اسپی خبر پانه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پانه کې هم درز ویل چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوري چارواکي، د سیمه ایزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمه اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات سکړی او په حساب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګران شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوې دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور ماجر ورګ دي کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. ټاکل شوې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر کرن ډیکر د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
دی د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ایزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه د تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اشمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیښنه وښوده او ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته یې د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. آغلی ډیکر وویل په دې ډېره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کېږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهوو لپاره هم په زیاتېدو دي.
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
ک طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه و سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشورې چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاوه چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزې ورسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی، بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپل ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره له هغو میرمنو سره کېږي چې میرمنه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دا دون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی او ما مور نه دلوده زله مور یو نیم کلنه پاتې سم له پلاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی سم زه ته ورکړی او ما یو کلونه لید صدا څوک د زی چاته ورکړیم زه متر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ نیو دای راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند تبا کراته متاسفانه موتاد ډیر رنج می په دنیا کې ولید ډیر دا اوس هم وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې موږ ماجر سولون ایران ته لاړو چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه دا ذاتی نه د ما میړه سه نیم ته خرڅ راکړه نیم اصراف دغه 15 واړه اولاد ما خپل وروزله خپله مې زحمت وایسته خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم تر مې اتم سم کې وم بیرته مې مکتب شروع کړ شپې مې ویلې نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره ورته پلار سوم مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول څنګه پوسولې
زه هغه وخت کې پوسم چې دای موتاد ده چې زه د څلورو بچیانو چکتنه وم زه هغه وخت کې پوسم چې دای موتاد اول کې و چارته وهله اما داسې موتاد نه و دی وخت چې پوډرې وهل د په ایران کې دا کار شروع کړی او بس دلته عزتي بیخي ختم کړ ډېر یعنی دردونکی زون ما تیر کړی
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري
نه که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تبا کېده پوښتنه یې نه وه کړې مقصد ورې کړم چې زه نو مقصد مېړه نه ورې کړه
بیا تا سره د دې مېړه برخورد څه رقم ووهلی ټکولی څه کول
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو همېشه به یې جنګ کوه همېشه به یې دعوې کولې بهانه به یې کوله په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله خرڅول به یې ماشومان به یې د ما وهله زه به یې وهلم نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې خپل غم سره شریک
دي نه هیڅوک مې نه درلوده یو ماما مې مړ سه ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه نو خپله مې منډې کولې خپله مې همت کاوه خپله مې درس ویلې خپله مې دغه اولاد وروزه فقط د مرۍ له لارې د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و زه چې دغه کونډې وینم زه چې یتیمان وینم واقعیت سره ډېر ماته درد اواره ده په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده زه د نورو له زړه ناراضم
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه موتاد ده د دوی برخورد به له تا سره څنګه و
ما سره چا مرسته ونه کړه فقط خبرې به کولې مثال رشخان به واه د ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاوه ډیر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه روحان به دوی نارامه و همیشه به راته له مورې دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلک تانی راکوي خلکو به ډیر تانی د ما اولاد ته ورکولې ما ته به په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما به ځان تېراوه څه به میلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر ساته د دانش ټیټه ده حتی هغه کسان چې درس او تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي د مونږ خلک دغسې خاصیت لري
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې موتاد ده دا رقم پیغور یې درکوه
هو پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهله او چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي ما به ډېر رنج وړه اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن وو اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ژوند مخکې بوته له خدای پاک ناراضي ما شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته اوږد نه ده خپله کولی سم عرفه لرمه کورسونه لرمه موزیشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه کالي به څه رقم وه سروازه به څه رقم وه چېرته کېناسته
کالي داسې و چې یو وارې به لاړه شل شپې بدای نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اته کالی به خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړه به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته سر به یې پې جوړ کړه کالي به یې پې وست کالي به چې بیرته راوړه کالي به ما سوزول هغه د مینځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې د له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړم نه سه مجبوره سوم ذاتي مې خطې واخېسته جدا سومتې
خط د څنګه وخت آسان او سخت او قبلوي څنګه کو زکه افغانستان کې دا مسائل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دای تقریبا وکاله لار ایران ته چې لار بس ما غیابی طلاق دی وخت ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابی طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه وکاله تیر شو وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې وخت
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي زه چه کوي نو دی خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته د موږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وه نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته ویتښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بهو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بهو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامغېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځون کوم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي دی جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپل غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې یا بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوسو شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثال داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به ګدایي کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یوه جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغسې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشایي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زموږ په ډېری عناناتو کې او زموږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څونه هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کېږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سعید عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اوریدلی ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مصنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه کته په دې سفر باندې زید ته به د خځې اجازه اخلي، یعنی خځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي، خو بدیلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي، له موږ طلاق وي، اغه له موږ خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کولو په صورت کې، چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې خزه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول، یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شیدغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سړی ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند دې څنګه دی، کورنۍ ژوند دې څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابل خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایه یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اس اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشي نو بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپشاپ دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو ښځینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان اوس وو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلی ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې دې پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت داسې نه دی چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسولیت ته دي، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټه څوک دی ځکه وایي چې څوک په شنه ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ وڅېړي شاوخای وڅېړي کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څو سره کښېني غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه کو امکان ولري او خره مخه کې چې دی اجلا وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلۍ سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لحاظ باندې خبر کې شو نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم وکړه نو بیا کله خو مخه غره ویني یا مثلا چرسي یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نسخه چې خپل نس مور کې نسخه ولا چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاړه کې شته مل ودلې زه اولادونه مل ودلې نو په دې د څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې ودلې هیڅ څه پښتنه نه کوي کار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مل کې او د لور وښکې ور پاکي نو ډېر چات په کار دی ډېر چات اول زه کوښښ کوم بچو کوم کوښښ وکړ څو کوښښ وکړي چې د خپل ځین لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځواني نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحا کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا توچی شبا ده پشتووی زبای ماه بنکری پشتان زمال
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زرده خواله وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکو میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم څلور میاشت وم درو میاشت وم کابل ته تللی وم میشت سوي یو نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف مېلمستیا تللو دولسه مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې د هغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو د هغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوټور الته د پخوا سمېشت ونو الته مو په اطلاع مې نه وکړش په نیم کال او حالته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتلم ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخېل و په اصطلاح پلارخېل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تېرېږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح سهرمان ده اوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه توګه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی و یا کمنظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبر ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی کندهار مې لیدلی یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېرې او ډېرې شاد خلک دي، ډېرې او مست خلک دي، ډېرې سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ سندریز امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندریز دي بیخي شروع کړی دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټولې فولکلوریک دي دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني تر عالم جرمني کې مې ډېر نه وخت شروع کړلې، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه د سندرو له هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره دریژم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاکله مو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعیا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی ټولې د سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره م واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلود، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زه ما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار، که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم. خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیه جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایې کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومیلیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی. یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره بلې، یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات نه مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیه جانې، که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کې وایم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټول شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې ده، خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتانو سره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو رتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایئ؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغوی واقعا د تمدن یا د ډیموکراسي داوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی. مګم چې ګورې دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پرې جوړه که نه او شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې هلته خو که هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مور ته کوئ، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي، په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خپره نه کړه. یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستې فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه وي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی وربخشي، هیلی وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوا وزیدم نریدم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نریدم تو پت دبل اوڑا دورور زرمید مور پا نرش بخ بولو وینو کی بخ بلا یو آشی باقی گناہ شبی تو بہم شبی دا زماد ذات دور قبولو نارہم شبی دا یو آشی باقی گناہ شبی تو بہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبی
دنلیک می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو سرګات کله بیا موږ ځنګل کې د زمینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې وې نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دغه سندره چې مسبتول اخر کمرمین را پویل چې وقت بخی دغه یو په دنلیک لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابین کې ټول ننوځي چې دلته دې سندره ووایه هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وایي کندریان غوماشي ورته وایي نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشای ډېر همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې هم نسپې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدې
ډیر زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د زړه خالم سره وکړه کتم ستونی می درته خو زه دا بنانه کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی
کرات وبخشي تور ستوري دلمرو پشانی او اوبرا کری د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یوز رشپو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبر دی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلو حسن بچو کوستائی زما د هستی زما د شایست به هبتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ هتلې مما تن راغوري ځکه هغه و هم بد غړي دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی